السلام علیکم. دا ازادي راډیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. وخت په افغانستان کې 2 بجې سوې. اوس هم وخت را رسیدلې چې مخکښ شدي 19 پروګرام په ژوندۍ بڼه وړاندې سي. فرشته غنی پر مخ وړي، خو تر هغه مخکې زموږ علي بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د بدخشان ځایي چارواکي وایي د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د زابل او اروزګان نظامي مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامي عملیاتو پر مهال 13 وسلوال طالبان وژل سوي دي. او ایراني چارواکي وایي امنیتي ادارو د امریکا استخباراتي ادارې ته د جاسوسۍ په تور 12 مشکوک کسان نیولي. بشپړه خبرونه. د بدخشان ځای چارواکي وایي د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د بدخشان ولایت امنیه قمندان اسدالله محمدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حملو په نتیجه کې دولتي ځواکونو امنیه قمندانۍ او د کران او منجان ولسوالۍ پریښودې او یوې تپې ته وختل. د ښاغلي محمدي په وینا طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ولسوالۍ او قمندانۍ ودانیو ته ننوځي او په دغه ځای کې سخته نښته روانه ده. د بدخشان د امنیه قمندان اندراز وویل نښتې پرون راهیسې دوام لري او طالبانو ته تلفات اوښتي دي، خو د لارې د اوږدوالي او تلیفوني اړیکو د قطع کېدو له کبله یې په اړه دقیق معلومات نه دي مشخص سوي. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورای وغړي جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د یو کلی په استثنا د کران او منجان ولسوالیو سیمې نیولې دي. یو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کران او منجان ولسوالۍ د بدخشان له هغو لرې پرتو ولسوالیو څخه دي چې نورستان، پنجشیر، تخار ولایتونو او پاکستان سره پوله لري. تر دې 4 کاله مخکې وسلوالو طالبان توانېدلي وو چې د کران او منجان ولسوالۍ ونیسي. نظامی مسؤلین وایي د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي دي. په دې ولایت کې د 215 میوند قلي اردو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه وسلوال د عملیاتو پر مهال وژل سوي دي چې تیر اونۍ په مارجې ولسوالۍ کې پیل سوي دي. د خبر پاڼې له مخې 3 وسلوال طالبان تیر ورځ له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې او نور شپږ مخکې د افغان کمانډو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل سوي دي. په دې دواړو پیښو کې 4 نور وسلوال ټپیان سوي او یو شمیر ماینونه هم شنډ کړای سوي دي. د خبر پاڼې له مخې افغان ځواکونه او ملکي کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په مارجې ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو ادعا کړې ده چې حکومتي مسؤلینو دا ادعا رد کړې ده. د زابل او اروزګان نظامي مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامي عملیاتو پر مهال 13 وسلوال وژل سوي دي. د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د 14 نور وسلوالو د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی دی. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو مرستیال وایي تورن احمد صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات د تیرو 24 ساعتونو راهیسې د زابل په دای چوپان او د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالیو کې سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سختدریځو ډلو پر وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. دا خبره د ترامپ د ادارې وجکپوړي چارواکي خبریالانو ته کړې ده. ټاکل سوی د دواړو مشرانو نن په سپینه ماڼۍ کې سره وویني. امریکا ته له عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوه او د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید هم تللي دي. عمران خان په داسې که امریکا ته تللی چې په دې وروستیو کې واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ترنګلې سوي دي. واشنگتن هڅه کوي چې په افغانستان کې 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي. په عین حال کې د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي هیله لري چې امریکا د افغانستان د سولې او ثبات په خاطر پر پاکستان لازم فشارونه راوړي.
موږ هیله منو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایانو ورته اشاره کړې، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستاني لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي.
دا لومړی ځل دی چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه امریکا ته رسمي سفر کوي او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. تاسې زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ایراني چارواکي وایي امنیتي ادارو د امریکا استخباراتي ادارې CIA ته د جاسوسۍ په تور 12 مشکوک کسان نیولي او ځینې یې په مرګ محکوم کړي دي. د ایران د استخباراتو وزارت نن ویل چې د ایران امنیتي ادارو په بریالیتوب سره د دوی په وینا د CIA د جاسوسانو شبکه له منځه یوړه. د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي ځینې تورن کسان په مرګ او نور یې په اوږده حبس محکوم سوي دي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې هغوی چې CIA ته په جاسوسي تورن و د 2019 کال په مارچ میاشت کې نیول سوي وو. دا اعلان څو میاشتې وروسته له هغه سوی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ په دې وروستیو کې وضعیت نور هم ترینګلی سوی دی. امریکا د روان کال له مې میاشتې راهیسې پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولي چې په نتیجه کې یې د دې هیواد اقتصاد سخت زیان لیدلی دی. او د برتانیې صدر اعظم تریزا می به نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د ایران له لورې د تیلو د یوې برتانیایي بیړۍ د نیول کېدو پر مسالې بحث وکړي. ایران دغه کښتۍ د تیر جمعې په ورځ په هرمز تنګي کې نیولې ده. برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه استولي لیک کې چې کاپي رسنیو ته رسېدلې ویلې، کله چې ایراني ځواکونه دغه کښتۍ ته نږدې سول بیړۍ د عمان په اوبو کې وه. د ایران د هرمزګان د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر لا مراد افیفی پور د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د دې کښتۍ ټوله درویشت عمله په بندر عباس کې خوندي او روغتیایي وضعیت یې هم ډېر ښه دی. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه. از فرشته غنیم او تاسو د مخکښ خزي خبرونه اوریدونی. د مخکښ خزي په خبرونه کې د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسه مشره صفیه صدیقی مو میلمنه ده. هغه تر دې مخکې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وو، تر څنګ د ښځو چارو وزارت کې د پلان او پالیسي رئیسه، د کلیو پراختیا وزارت مشاوره پاتې شوې او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کلیدي پوست کې هم کار کړی دی. صدیقی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغ شوی، وروسته په پاکستان کې د پښتو ادبیاتو او مدیریت او تجارت په برخو کې دوه ماسټري اخیستي. نوموړي د پښتو ژبې تکړه شاعر او لیکوال چې تر اوسه او اثر چاپ او نشر شوی او نور کتابونه یې چاپ ته آماده دي. اوس را سره په سټوډیو کې د ډیر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی د خبرونې ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو نه هم فرشته جانې د زړه له کومې مننه کوم، او د ازادۍ راډیو د ټولو محترمو اوریدونکو نه، ځکه چې زه خپل هم پکې یو اوریدونکی یم. چې تاسو شروع کیږئ او ختمیږئ زه تاسو سره یم. غیر خطره ډیر خلک به د سی لکه ما غوندي چې لیواله دي چې واوري چې ازادۍ لري او څه نوي موضوعات ورته لري، مخصوصا خبرونه ډېر زیات جالب دي. زه خپله ډېره علاقه مندي لرم د ورځې په مسایلو باندې د ازادۍ.
ډېره مننه. بیا هم راځئ پیل به د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسې څخه وکړو چې تاسو یې د همګړۍ مشري په غاړه لري.
ډېره زیاته مننه. یوه موده کله چې زه د پارلمان نه مې کار خلاص شو او دوهم ځل زما ولس یا زما خلکو یا هر چا یا کمیسون راته رایه را نه کړه، بیا ما په 2011 کال کې یوه مؤسسه ایجاد کړه چې هغه سولې او پرمختګ ته، چې موږ په ګډي ډول باندې د سولې لپاره کار کوو او په نوښتي لحاظ هغه څه چې د ښځو دپاره دي، د ځوانانو دپاره دي، او مخصوصا همدا اوس کومه پروژه چې موږ باندې کار کوو هغه د یتیمانو د سرپرستۍ پروژه ده، چې زه افتخار کوم په دې باندې چې هغوی پلرونه یې نشته او میندې یوازنۍ د کور ډوډۍ راوړونکي دي، د هغوی سره مرسته کوو او د هغې دپاره په تعلیم برخه کې، د هغوی د ژوند په برخه کې، د کورنۍ د هوساینې په خاطر سره مرستې کوو.
بله، ډېره یې تاسو د یاد کړه چې د میرمنو سره مو هم کار کړی. دغه میرمنې بیا په کار زمینه هم یعنی ورته برابرېږي که نه؟ کولای شي چې خپل شخصي کاروبار پیل کړي یو مسلک زده کړي؟
یقینا زمونږ هدف یوازې او یوازې دا چې موږ څنګه کولای شو خزي د کار په لحاظ خود کفایي ته ورسو، او په ځان بسیا کېدل هغه وخت کې دی چې یو سړی د کار مهارت ولري، ځکه هغه فکری لحاظ یا په ذهنی لحاظ په ټولو ښځو کې د دې یعنی دا امکانات شته چې هغوی یو کار شروع کړي، خو په مهارتي لحاظ باندې باید دوی سره څوکي چې ورسره مرسته وکړي تر څو دوی وشي کړی چې یو کار ترسره کړي، او بالاخره د هغې دپاره مارکیټ هم موجودي چې دوی مخصوصا د لاسي صنایعو دپاره چې دوی وشي کړی د خپلو لاسي صنایعو نه استفاده وکړي. یقینا زمن هیست یوې ښځې مدام دې ته ترجیح ورکوم چې یو ښځه دې په سرک ولاړه ځوانه اته کله کله ګړي لاسونه معلومیږي چې ځوانه ښځې مګر مخونه پټ کړي دي سوال کوي، د دې سوالو کې کار په مراتبو بهتره ده او سپیشلتیا کې په اخلاقي لحاظ باندې هم ډیره زیاته مرسته کوي. زمونږ هدف هم دا ده چې اکثرا د ښځو چې په سرکونو باندې دي دوی ته د کار زمینه برابر کړو، یا حداقل د زمینه تر څو دوی وشي کړی چې د خیرات غوښتنې په ځای باندې کار وکړي.
بله درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ونډه واخلئ. د اړیکو شمیرې در سره ګوم 0995 15 30 او 0928 225 55. اقل صدیقی کرته وای چې دغه موسم په کوم کال رامنځته کړه، هغه وخت کې مو هدف ترسو، او آیا اوس د هغه هدف ته رسیدلی؟
ما تاسو ته مخکې د خبرو په ترڅ کې ویلي چې زمونږ مسه په 2011 کال کې کله چې زه د پارلمان نه خلاص شوم، او حکومت موږ تاسو په دې نه پیږو چې همیشه نارې د دې نه وهي چې ښځو ته کار ورکوي، خدا چې کوم ښځو ته کار ورکوي ولس هم په دې پیږو، موږ تاسو په دې باندې پیږو. د کار مشکلات موجود وو، او زه مجبور وم چې یو کار مې کړی وای، نو هغې د خاطر مې یو پروژه جوړه کړه، ځکه ما کاری تجربه درلودله، او دغه د نوښت سولې او پرمختګ مؤسسه چې هدف ته پکې رسیدل ډېر زیات کله سړی پکې داسې زر ورسیږي، ځکه بیا په منځ کې زه تقریبا 2.5 کاله د کار ټولنې وزارت سره مصروف وم، هغې نه وروسته یو کال کېږي چې معترضو وکیلانو کې یم، د خپله هره ورځ تګ غواړي، مسایلو ته رسیدل غواړي، مسائلو کې دخیل وسیدل غواړي، دا یو کافي وخت غواړي زنده چې سړی باید وسره مصروف ووسی. هغه د خطر تقریبا د 3.5 کال کېږي چې زه دومره ډیره ورسره مصروف نه یم، نور همکاران پکې کار کوي، ولې هدف ته بیا هم هغه یو دغه د یو اصطلاح ده وایي چې سړی باید د زړه خبرو کې، د زړه خبره مې دا ده چې هدف ته رسیدلی نه یم، او مشکله به وي چې داسې زر وم رسیږم هغسته، ځکه موږ ورځ په ورځ ګورو چې مشکلات له حده زیاتیږي، ټولنه کې مشکلات زیاتیږي، ښځې متاسفانه اوزګاری کېږي، په اخلاقي لحاظ باندې ټولنه کې ډېر مشکلات پیدا شوي دي او پیدا کیږي، او بیکاری خو یو د هغه سترو مشکلاتو نه ده چې په دې ټولنه کې موجوده ده.
د ښځو چارو وزارت کې په کوم کلونو کې تاسو د پلان او پالیسۍ رئیس پاتې شوي، او ولې مو هغه دنده پرېښوده، او آیا د ولسي جرګې لپاره؟
البته غواړم خپل دوستانو ته دا خبر وکم، کله چې زه افغانستان ته راغلم یو اتیا دوه اتیا کال کې زه په د ښځو چارو په وزارت کې وم، او زه د کلو چارو وزارت ته لاړم چې د کلو د پراختیا او بیا جوړونې وزارت کې مې تقریبا دې کال کار وکړ، هغې نه وروسته بیا ولسي جرګې ته لاړم، یعنې د کلو چارو وزارت مې د ولسي جرګې لپاره پرېښود، هغې نه وروسته بیا ولسي جرګې ته لاړم.
کوم برخه کې تاسو ته دندې خوند درکوو، او غوښتل مو په هغه برخه کې ډېره پاتې شي او ونه توانېدی دندې مو بدلون وکړ؟
یقینا چې انسان په خپل ژوند کې همیشه په دې تکل کې چې څنګه کولای شي لخنه کار، لخنه جامه، لخنه سبق، لخنه ټولنیز ژوند ولري. وزارت د کار نه د پارلمان کار به پرستیژ وو، لوړ وو، او زموږ دوره اوس د نورو ټولو خلکو په اصطلاح باندې چې یو طلایي دا څرګنده ده چې ډېر یعنی یو با عظمت وظیفه ده پارلمان کې چې تر هغې وروسته کله چې دوهم ځل مې ځان کاندید کړ متاسفانه رایه مې وانخیسته او رایه مې د کمیسیون نه ده اخیستې. خلکو ته دا وایم زه د خلکو نه مننه کوم، خلکو خپل لطف کړی، محبت یې کړی، رایه راته راکړې، ولې کمیسیون متاسفانه مشکلات یې درلودل، ټول ولس په دې باندې پوهېږي. خو هغه څه چې زما ډیر له خاطراتو نه ډک ده پارلمان د بیا تر هغې وروسته کله چې زه د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې وم، همکاران او دغه چا سره چې ما کار کوو، مثلا ماشومان کودکستانونه، روزنتون، د روزنتون ماشومان اوس هم چې ما ته ټلیفون کوي چې رانه پوښتنه وکړي چې مور جانې ته چیرته یې، زه واقعا په دې باندې افتخار کوم چې حداقل ما اوس یو کال کېږي چې زه د وزارت نه وتلې یم، خو کله چې ما ته زنګ راشي زه داسې فکر کوم چې زما خپل اولاد، یعنی داسې چې په هر ځای کې سړی کار وکړي، کله چې سړی دلچسپي ولري له کار سره او یو ژمنه له کار سره ولري، د شک نشته ده چې دوی له خپل کار سره خوشاله وي او زما د پر ډېرې له خطرو ډکې دي زما د کار ځایونه ټول.
بله، تاسو کله چې پوهنتون په کابل کې ولوسته، آیا د پاکستان ته مهاجر شوي چې بیا مو هلته ماسټري واخیسته او په دوه بیلابیلو برخو کې تاسو ماسټري اخیسته؟
شرایط هم داسې وو، یوازې زه نه وم، ټول افغانستان هم په همدغه شرایطو کې وو. کله چې ما فاکولټه خلاصه کړه مونږ پاکستان ته مهاجر شو، ما افغانستان کې کار نه و کړی، او کله چې زه فاکولټې ته تلم فاکولټه مې په خپله خوښه نه بلکې د کورنۍ په خوښه باندې انتخاب کړې وه. زما د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه مندي وه او د کورنۍ مې د حقوقو سره، ځکه زما د کورنۍ قاضیانو څارنوالانو، نو د هغوی علاقه مندي دا وه چې زه باید حقوق ووایم. او البته هغه کوم خوب چې په هغه وخت کې زما مشرانو زما د پاره کوت، هغه دا و چې هغوی به داسې فکر کاوه چې ورځ به زه وکیله یم، وزیره یم، زه به څارنواله یم، قاضي به یم، ولسواله به یم. دا شاید دوی البته ما ته په ذهن کې هم دا شی را کړی و چې حقوق دغه شی نه لري. نو او زما ژوند او علاقه مندي مې ټوله د ادب او د ژورنالیزم سره وه. نو چون د کورنۍ په خوښه تللی وم، کله چې مونږ فاکولټه خلاصه کړه، زما فاکولټه خلاصه شوه، مونږ مهاجر شو، لاړو پاکستان ته. پاکستان ته لاړو، په پېښور کې اوسېدو. یو درې څلور ورځې وروسته یو تن د ملګرو نه مې راغله، ما ته یې ویلي چې که ته په داسې فکر باندې اوسې چې دلته درته ښه کار پیدا شي، دفتر کې نشته. نو ما ورته لږ کار خو به کوم، ویلې چې یوه د کالج انډولو مؤسسه ده، که ځي هلته زه به دې بوزم، لاړ به شو. هغه رئیس به خیاطي مزده وه، هلته چې لاړو هغه رئیسه د ناروې وه. خو ما سره خبرې وکړې، چون زه په انګلیسي باندې بیخي نه پوهېدم، په یوه کلمه هم نه پوهېدم. د مصاحبې نه وروسته راته ویلې ډېره خوشحاله شوم چې ته مې ولیدې، خو ویلې افسوس په دې کوم چې انګلیسي دې نه ده زده، ویلې ته مجبور یې چې خیاطي وکړې. ویلې که نه ستا دپاره دفتر کې ځای و، او ما به په ډېر افتخار باندې دا کار کړی و چې د افغانستان نه یو تعلیم یافته ښځه راغلې. ویلې ځکه مونږ همیشه د کمپ ښځې ګورو، کمپ کې ښځې چې دي هغه ښځې دي چې میلیونې په کورونو کې قید کړي دي، او یا هغه ښځې دي چې غریبانان یې د باندې خاصو پسې مځي، وښو پسې مځي، او ګلم په مخ د څارویو په فضله موادو پسې مځي، ټولو پسې هغه ښځې. ویلې مونږ مشکله ده اوسه پورې همدا نه دي لیدلي چې یو باسواده تعلیم یافته فاکولته ویلې ښځه دې راشي مهاجرت کې. په هر صورت کار مې دغې نه شروع کړو، خود و درې ورځې مې خیاطي وکړه، هغې نه وروسته بیا مې اداره کې کار شروع کړ. او د ټولو نه جالبه خبره چې غواړم تاسو سره شریکه کړم، البته د ازادۍ راډیو محترمو همکارانو سره، اوریدونکو سره، ښځې ما ته ویلي چې ویلې آیفي چې انګلیسي دې زده نه ده. ما ورته لزه تاسو ته ډاډ درکړم چې یو کال کې به زما انګلیسي زده شي. هغې وخندل، یعنی چې انګلیسي دومره ساده نه ده چې یو کال کې سړی زده کړي. کله چې یو کال وروسته دې ښځې خدای پاماني کوله، نو ما ته ویلې چې هغه خبره چې یو کال مخکې راته کړې وه، ویلې زه اوس په دې باوري شوم چې افغانان ډېرې بااستعداده دي. نو ما هغه وخت دومره انګلیسي زده کړې وه چې هغې سره مې خدای پاماني وکړه، هغې نه مې مننه وکړه، او هغې ته چون یو دوره د کار الته پوره شوی و ماته نه من هیڅ چاچا الته مشرتوب می درلود تی نه مننه وکړه. نو ماته ویلی ویلی زه په دې باندې باور شوم چې افغانانو خو ځکه واقعا ډېر استعداد
و. غلطه مو خیاطي برخه کې خیاطان د لاس لاندې و کارم کوو کنه کومه بل برخه وایي؟
نه زه مشروع ما د خیاطي نه شروع او کله چې د لومړي ځل لپاره دا مې په خپل کتاب کې هم لیکلی دی. کله چې د لومړي ځل لپاره د خیاطۍ د ماشین شاته کېناستم نو ډېر سخت ارمان راغی چې ما حقوق فاکولټا خو د دې لپاره نه راغل نه وکړي چې بلاخره زه خیاطۍ وکم. خو کله چې مې د خپلې کورنۍ سره مرسته کوله، کله چې مې د نورو خلکو سره مرسته کوله، تقریبا 10,000 ښځې په کمپونو کې مونږ تربیه لاندې نیولې وې، هغوی سره مرسته کوله، هغوی مخد کفا کړې. نو هغه وخت مې بیا واقعا افتخار کوه په دې باندې چې زه یو چاته د خدمت مصدر ګرځېدلی یم او کار ورته کولی شم. خیاطي مې ډېره لنډه وه، درې څلور ورځې وه، د دې نه زیاته نه وه. یو ورځې چې هماغه نروېجنۍ ښځه نه وه کم ته تللې وه چې مازیګر کې راغله، نو ماته یې ویلې چې صفیه ویلې زه ویلې معذرت غواړم ته د خیاطۍ دپاره نه یې، ولې ته باید د ټولو امره اوسې خپل لاس په سینه کې خدای ویلې او حتی زما دپاره. په هر صورت د ژوند ده همدا کی او مهاجرتونه ډیر مشکلات لري. بیا غینه ورسته مې په اداره کې کار وکړ او کله چې ما غیداره پرې خود لزه د غیداره او اداري عمومي امره هم هغه د ډاکار مؤسسه و دوستان اکثرا پیږي. زه واقعا په دې باندې افتخار کوم چې ما و شکرای چې په مهاجرت کې د خزو خلکو د خلکو د بچیانو هغوی چې اړتیا درلوده چې باید ورته ښځې کار وکړي کار مې ورته وکړ او زحمت مې ور وایست او بالاخره دا مې بالکل هېره کړه چې زه یوه لوستې ښځه یم. حتی لیکنه مې درې څلور کاله مې هېڅ شی مونه لیکل، ځکه زه یوازې په دې فکر کوم چې څنګه کولی شم هغه غریبو خلکو ته چې اړتیا لري دې ته چې باید ورسره مرسته وشي ورسره مرسته وکړم. تقریبا څلور کاله وروسته زما دوهم کتاب چاپ مې کړ چې وروسته ته مخفي باندې خبرې وکړې. ما خپله دوهمه شعري ټولګه چاپ کړه چې بیا هغه وخت ورو ورو بېرته خپل فرهنګي لوري ته راوګرځېدم د ژوند د ټولو ناخواله سره.
څو کاله په پاکستان کې پاتې شوې، بیا کله افغانستان ته راوګرځېدې؟
په پاکستان کې یو لس کاله پاتې شو، خو یو لس کاله چونه زما د ځواني اوج کلونه وو، زما د پاره د بریالیتوب ډیره وړله او د زما د بریالیتوب هغه ډیر هغه برنۍ نقطه وه. هغې نه بیا کاناډا ته لاړم، درې کاله مې هلته تېر کړه او درې کاله وروسته کله چې د افغانستان نوی حکومت راغی بیا د ښځو چارو وزارت زمانه غوښتنه وکړه چې زه باید افغانستان ته راشم، بیا بېرته افغانستان ته راغلم. نو هغې وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان، خو کله چې بېرته راغلم بیا مې خیاطي نه ده کړې. بیا مې هغه څه وکړه چې زما کورنۍ غوښتل، هغه څه چې زما د کورنۍ د مشرانو ارمانو او هغه څه چې ما کورنۍ مشرانو ما سره مرسته د دې دپاره که زما لاسنیوی د دې دپاره کړی و چې زه باید د خلکو خدمت وکړم. او هیله منده یم چې تر څو چې زه ژوندی یم زه د خپل ولس د خپلو خلکو او مخصوصا د ښځو او ماشومانو خدمت کولی شم.
بله، ځینې راپورونه یا ځینې ستاسې مرکې چې مونږ لیدلي په تېرو کې مو داسې هم ویلي چې په کاناډا کې هم په ادبي برخه کې مو فعالیت درلود، کومه ټولنه وه په هغه کې مو غړیتوب درلود، که مشري ستاسې په غاړې وه، که لږ معلومات هغه په اړه هم راکړي.
داسې ده چې هغه کوم کسان چې د حرکت خواته نه حرکت کوي او په ودرو باندې هیڅ کله اکتفا نه کوي، حرکت کوي، مخ په وړاندې ځي، هغه په هر ځای کې او په هر ټولنه کې معاملای شي په ډېر اسانه مومي. نو کله چې زه کاناډا ته لاړم هلته د ښځو په هغه کومه ټولنه چې موجوده ده، د افغانانو ټولنه او یوه بله ټولنه د آسیایي هیوادونو د ښځو ټولنه وه چې هغوی سره مې همکار کوو. او بل هغه چې موږ لپاره ډیر زیات مهم دی په افغانستان نه باندې لکه د ازادۍ ورځ او اختر او عاشورا ورځ دغه ورځی افغانان ډیر زیات کوشش کوي چې دی په خپل منځونو کې دا ورځی ون مانځي او د دې ورځو یادو کې خپل بچانو ته دغه ولري دا زیری ولري چې دوی افغانان دي او شاته داسې افتخارات پاتې دي چې باید دوی هیر نه کړي نو موږ په دې ورځو کې معمولا سره په ګډه کار کوو او خپل بچانو ته کورنۍ ته او هغوی چې د افغانستان لری ژوند کوي هغوی ته مو دا هیله ورکوله چې موږ دلته د افغانستان نه کلي یو هم یو د خپل ویاړونو او افتخاراتو سره یو ځای ژوند کوو.
بله درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې خبرونه کې اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30 او 0 800 22 55. را به شو د ولسی جرګه کې ستاسو کار او هلته د چې څنګه کامیاب شوي د ننګرهار ولایت ولسی جرګې ته ولاړوي، بیا وروسته مو غوښتل چې د کابل هم ولسی جرګې ته ځان نوماند کړي.
په اوله دوره کې زه له ننګرهار کاندید وم.
فکر کوم یو اړیکه لرو، دا اړیکه به راواخلو وروسته به ستاسو ځواب ته
راشو.
ښاغلی پښتون، ښه راغلاست له فاریابه.
سلام علیکم.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ ښاغلی پښتون.
تشکر، واقعا زه ډېر خوشحاله یم. دا مې دوم وار دی که مې درېیم وار دی چې د دې سره او د دې مصاحبه او د دې خبرې او واقعا موږ په داسې مند وو، په داسې ویاړ چې موږ یې لرو. دا په ځای دی چې په سیاست کښې هم ده، اوسل هم تېره شوې هم ده، موږ د دې شعرونه اورېدلي دي. جان مننه چې دا یو کامیابه مور او کامیابه کې پوښتنه مې خوښه دا ده.
غږ مو په سمه توګه نه راځي. ښاغلی پښتون که لږ موقعیت تغییر کوي.
اوس مې زه اورې؟
مهرباني.
د دې سیم پوښتنه دا ده، په شپاړسمه دوره کښې خو تاسې واست په تقریر دوره کښې، په دا اوولسمه دوره کښې څه باعث شوه چې تاسو ناکامه شواست؟ دغه ناکامۍ پلله چا پر غاړه باندې اچوي؟ او تاسو په دا لسو معترضو کاندیدانو کښې یاست که نه یاست چې په کابل کښې پښیمانه تاسون ده راولې ده؟
صحیح شو.
کور ودان،
مهرباني. جناب قاری صاحب پښتون، زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ او ستاسو کورنۍ ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جناب قاری صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو د ستاینې نه. او هغه څه چې زه غواړم درته ووایم، په شپاړسمه دوره کې زه پارلمان کښې نه وم، پنځلسمه دوره کښې وم، یعنې د هغې نه یوه دوره مخکې وم. او په اوولسمه دوره کې سره د دې چې زما قوم او زما ولایت دا لقمه دي درلودله چې زه باید ځان د ننګرهار نه کاندید کړم، خو ما سره دوه مشکله یا دوه درې مشکله مې لودل چې ننګرهار ته نه شوم تلای. یو زوی مې وړوکی دی، هغه مکتب ته ته کابل کې مکتبونه وړکي، دی مې نه شو کولی چې مکتب نه وباسم، ځان سره یې بوزم هلته. او بله مسله دا ده چې ما داسې فکر وکړو چې یا البته همداسې ده، سل فیصد همداسې ده چې ډیر خلک اوس د اطرافو نه راغلي دي، په کابل کې میشت دي. زه په دې باندې باوري وم چې ماته مې خپل خلک او بل لس خلک لکه تاسو غوندې او نور د نورو ولایتو رایې راته راکوي، نو ما ځان له کابله کاندید کړی و. او د کابل کاندیدا یو ځلې درویشتمو نوم مې په اول لست د اعلانېدو نه مخکې، بیا وروسته په دا وروستۍ لست کې چې اعلانېده دوستان زما آواز اوري، کمیسون یې اوري، په کمیسون کې زما لست و. اما له نیکه مرغه کمیسون خبر هم نه و چې حکومت لست اعلان کړه، بنان زه کې رانغلم، ځکه چې حکومت به مغه کسان اعلانول کوم کسان چې خپله غوښتل. ډېره زیاته مننه که ژوند و، بیا بل ځلې د فاریاب نه ځان کاندید وم.
عبدالقیوم له کامې نه اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، ښه راغلی خپرونې ته.
ډېره مننه عبدالقیوم ملحم یمه، کامې ولسوالۍ نه درته احترامات او سلامونه.
علیکم سلام، مهرباني. نظر لری، پوښتنه لری، مطرحې کې
دي. خو لومړی سلام سجکي صاحب ته، بیا ورنه دغه پوښتنه کوم چې تاسو خوشاعره دا معلومات را کا چته اوس په دې خرني کوم شیر باندې کارته ہے او لومړنه شیر دې کوم ہے او په دوتن بارا کې شیر کو جو دا درې دته نو ډیر بخي
کوروادان
جناب ملحم صاحب ستاسو نه زړه کوم مننه کوم ورور تاسو په دې باندې پیږي او مخصوصا ننګرهار چې ډېر کلونه کېږي زه شاعري کوم او زما لومړنۍ شعري ټولګه په 1918 کال کې کله چې زه د مکتب شاګرد وم او په دې کال کې زه اولسم صنف کې د زرغونې د عالی لیسې زده کوونکی وم په دې کال کې خپره شوې ده. تر هغې وروسته لیکنه مې کړې او مخکې هم تاسو ته فرشته جانې ده وویلې چې زما ځینې کتابونه دي چې خپاره شوي او ځینې کتابونه مې اوس خپرېدو ته تیار دي. زما وروستۍ شعري ټولګه یا دوه ټولګې چې اوس مې چاپ ته ورکړې دي، البته کمپوز او ډیزاین ټول کارونه خلاص شوي. یو نوم یې دی زما د کور مخامخ او د دوهمې شعري ټولګې نوم دی که وخت همداسې نه و، یعنی که جنگ نه و، جګړه نه وه، که وهل نه و، ټکول نه و، که زورونه نه وه، او که بلاخره دورار خور آواز پورته نه و، که د کونډې مور اوښکې پاکې وي، نو په هغې صورت کې به بیا ښه شاعري کوم، خوږه شاعري به کوم، له مینې به یې ډکه کوم که داسې ورځ راشي.
دا مو هغه شعر دی چې په دې کتاب کې مو چاپ ته آماده کړی دی. آیا د لیکوالۍ په برخه کې مو هم کتاب لري، آثار لري که نه؟ فکر کوم بیا هم یو اړیکه لرو ګلبهار له کناړه، مهرباني وکړئ.
دا پوښتنه ده چې دې کوم خدمت په نظر کې کړی وي، یعنی مونږ ته هغه راوکړي چې کړی وي.
مننه.
وروسته به لیکوالۍ ته بیا هم په بشپړه توګه راوګرځو، خو لومړی که د ولسي جرګې په اړه ووایي، هغه وخت کې مو د ننګرهار خلکو ته څومره کار وکړ، څه تغییر مو راوستو، کومې ستونزې مو تر مرکزي ادارو ورسولې؟
مننه. په 50 کلو کې ځکه موږ فکس 50 کاله کار وکړو، په 50 کلو کې داسې ورځ نه وه چې زه وزګاره وای او داسې ورځ نه وه چې زه د خپل محکل سره نه وای. یوه مسله. بله مسله دا ده چې د پارلمان یا د ولسی جرګې د یو غړي وظیفه یوازې دا نه ده چې باید د هغه کلي، کور، ولسوالۍ او ولایت په خدمت کې، هغه د قانون جوړونې د پاره وظیفه او مکلفیت لري. کله چې د قانون جوړونې د پاره موږ خپل استازی ولېږو، نو موږ یوازې دینه چې په دې کار وکړو چې ماته کار پیدا کړی که نه ده پیدا کړی، باید په دې فکر وکړو چې آیا د یو قانون کې چې دا زما استازی نظر ورکوي، هغه زما نظر ده، ځکه ما ورته رایه ورکړې ده. په دې باندې باید فکر وکړو چې څومره هغه وړتیا لري په قانون جوړونه کې، په پلي کولو کې، د حکومت په کارونو باندې په نظر اچولو کې، او ډېری نور داسې مسایل دي. او بله خبره دا ده چې هیڅ یو وکیل مګر دا چې هغه ساختماني شرکتونه لري، مکتب جوړوي، هغه بودیجه اخلي، هغه خپل شرکت ته ګټه اخلي، بیا تا ته نوم ور باندې ږدي چې ما دا وکړه. یا مثلا متاسفانه کله چې کمپاینونه شروع شي، چیرته چې مسلمان دغه ټول ودرېږي چې زما د کلي جومات وران ده، مونږ ته جومات جوړ کړه، کله کله ماته داسې سوال پیدا کېږي چې آیا دا خلک په دې فکر نه کوي چې مونږ دغه جومات چې په دې ښځې یا په دې سړي باندې جوړوو دا پیسې د کومه کړي، او که فرزن دا پیسې قرض کړي چې دا پارلمان ته ځان ورسوي، بیا وروسته دا پیسې څنګه پیدا کوي؟ په هر صورت د پارلمان د لسو کلو مخکې یا د اتو کلو مخکې هغه دغه به ډېره زیاته مشکله یي، قضاوت به ډېر مشکل یي چې زه تاسو ته وایم څه مې کړي، څه مې نه دي کړي. خو خبره دا ده چې موږ باید همیشه په دې فکر کې ونه اوسو چې څوک څه کوي، په دې فکر کې اوسو چې څوک څومره شخصیت لري، څومره غږ لري، څومره زموږ استازیتوب کولی شي. دا به زموږ دپاره ډېره زیاته مهمه. مننه.
که خپل ځان وارزوي، کوم سفر چې مو ننګرهار ته درلود، سفرونه چې مو درلودل، څومره مو وکولی شوی د خلکو قناعت لاسته راوړي، خپل دنده ښه ترسره کړي؟ فکر کوم یوه بیا هم اړیکه لرو. ښاغلی پښتون، مهرباني وکړئ. بلې، غږ مو په سمه توګه نه راځي، ښه موقعیت غوره کړئ. بهتره شو لک.
سلامونه.
بیا هم ستاسو غږ په سمه توګه نه لرو، سم موقعیت غوره کړئ. ډېر وبخښئ. خیر، مهرباني.
بله، زه تاسو ته یو شی په ډاډ وایم او په ایمانداری وایم، ځکه زه دغه ولس چې استاذ یم هغه ولس ما پیژني، ډېر مې ښه پیژني، او زه هم د خپل ولس نه یو ښه دغه لرم، یو ښه برداشت لرم د هغوی د ژوند نه، د هغوی د ستونزو نه، د هغوی د هغه څه چې د هغوی په ژوند کې دي. او زه یو شی بیا هم په ډاډ وایم چې په پنځو کلو کې چې زه د ننګرهار د خلکو استازی وم، یوازې او یوازې مې په دې فکر کړی دی چې څنګه کولای شم د ژوند هغه ښه نه ښه شرایط، هغه کوم چې د دوی اړتیاوې دي، کوم چې د دوی ضرورتونه دي، کوم غږ د دوی چې باید حکومت ته ورسیږي هغه تر حکومت پورې ورسوم. ځکه موږ تاسو په دې پوهیږو چې یو هغه استازی دي چې یا د چا په پیسو، یا د چا په زور، یا څوک خپله نه شو ودرولی بل نفر ودروي، یو هغه خلک دي چې هم غږ لري او هم یو تاثیر لري. ما چون په حکومت کې کار کړی و، په لوړو پوستونو کې مې کار کړی و، زه په دې باندې پوهېدم چې د حکومت ژبه کومه ده او په کومه ژبه باید حکومت سره وغږېدل شي. هغې د خاطر زه په دې باندې افتخار کوم چې ما د ننګرهار د خلکو استازیتوب درلوده.
تاسو نورو بهرنیو هیوادونو ته پرته له کاناډا او پاکستان هم سفرونه درلودل، هغه کاری سفرونه و کنه دغه سي تفریحي هم تللی او د تحصیل لپاره هم کلم سفر درلود؟
تحصیل لپاره به سفر درلود، د مارک ته تلیم، یو ډیپلومه مې هلته اخیستې ده، او نور د لنډمهاله سفرونه چې معمولا کورسونه پکې دي، دی ټولو ته یعنی تقریبا مخکې د دینه چې افغانستان ته راشم د دنیا څلیرشتو هیوادونو ته سفر کړی و، او کله چې بیا پارلمان کې وم د دې لپاره چې په ژبه پوهېدم، او اکثرا یا زما کاري سفرونه چې سفرونه مې کړي. خو منتا یو څه چې تاسو د تفریحي سفر خبره وکړه، زه ډېره بډایه ښځه نه یم، زه ډېره غریبه ښځه یم. کله چې یو ښځه خیاطۍ نه خپل ژوند شروع کوي او هغې مخ په وړاندې بیا، یقینا چې د هغې تفریح به دایي چې څنګه کولی شي یو پنځه خبرې زده کړي، څومره کولی شي یو موضوع زده کړي، تر څو د هغې نه په خپل کاري ژوند کې، په خپل کاري تجربه کې ترینه استفاده وکړي. بنان غواړم خلکو ته دا ډاډ ورکړم چې ما هیڅکله تفریحي سفر نه ده کړی اته په افغانستان کې دننه.
یوه اړیکه بر واخلو. ښاغلی نور محمد، فکر کوم له پکتیا څخه، مهرباني.
زه د خور ته سلامونه یم، تو ته سلامونه یم.
وعلیکم السلام.
زه د خور نه مو دا سوال ده. اورېم اواز.
مهرباني، غږ مو راځي.
مو دا سوال دی چې دی چې خبر ته لوړه وه، کناډا ته لوړه ده، بیا چې نوره خپل عبادات وکړي او عدن یو وګټي. مو دا هغه دېنه سوال دی.
طبعا د دې سره خو مو عبادت هم کړی دی، او څومره تاسو دغه کار چې مو بهر هیواد ته سفر کړی دی او هلته مو د ښځو لپاره کار کړی یا د خلکو لپاره، د افغانانو لپاره، دا څومره په ثواب کې شمېري؟
ډېر زیاته مننه نور محمد جانه. یوه خبره تا ته وکړم چې زه وړه وم، او زما یوه وړه خور وه چې درې کلنه به وه. زما پلار په محکمه کې کار کوي، یو انجلۍ تښتیدلې وه د کوره، بیا دا هلته پولیسو سره کوم ځای کې نه پرېښودله، ما بس کې نه وړله، به نه و ما بس نه پوهېږم. خدا پنجشنبې ورځ دی کور ته راوسته، کور ته چې راوستله نو دا جلۍ کله چې ما مونځ کوو نو دې جلۍ ویل وا ویلې ته خو مونځ هم کوې. ما ورته ویلې ولې، ویلې زه خو مونځ نشم کولی، مال ته خو هغه د لارې دي لیدلي دي، اسانه تر دې ځای پورې دې ځان راورسه، او ځکه تښتېدلې وه. او بله مسله دا ده، زما خور نوې په خبرو راغلې وه، نو داسې ورته کتل کتل ویلې چې دا څومره ښه فارسي خبرې کوي. مال همدا زمونږ ژبه ده، نو ځکه پرې باندې خبرې کوو یا په پښتو. خبره دا ده چې من حیث یو مسلمان، هغه څه چې زما وظیفه ده، زه من حیث یو مسلمان ښځې په دې باندې پوهېږم چې زما وظیفه څه ده. دا یو مسله بل دا چې یو مور يم زه په دې پیګم زما وظیفه څه ده زما زه په ټولنه کې کار کوم زه په دې باندې پیګم چې زما حدود څه دي من حیث یو خزې دی یو مسلمانې خزې که زه په افغانستان کې وسم که زه په عربستان کې وسم که زه په پاکستان کې وسم که زه په کاناډا کې وسم زه په دې باندې پیګم چې زه یو مسلمانه خزې ما تخپل حدود تعین شوی دي زه خپل حدودونه یو قدم هم هغه خواته نه کړم یو او بل مسله دا ده چې الحمدلله څلور ځلی کعبې شریفې ته تلیم الحمدلله دې وطن ته مې دعا کړې ده تاسو ته مې دعا کړې ده بیا به درته وکم نور محمد جانه او ما ته دعا وکړې همیشه چې خدای مې په هغه لار وساتي چې هغه د یو ښه مسلمان او د یو ښه مسلمانې لاره وسي مننه
فکر کوم بیا هم یو اړیکه لکھاو مې لرو مهرباني وکړې
مہربانی پختن شیری ٹول دیا گا بولا نہیں ٹول دی نم دے یا سنگا
فکر کم جناب ملحم صاحب یہ او جناب ملحم صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو د علاقه مندینه زما لمړنۍ شیری ټولګه په 1202 کال کې چې لسم صنف شاګرد وم خبره شوې لوپټه نومیږي تر هغه وروسته زما نالوسته کتاب او بیا ورپسې د شعر تر شا چې په انګلیسي ژبه ده هغه نه وروسته سپینې خبرې هغه نه وروسته لشنا آسمان باران او داغین ورسته چوگا مولان دی چې دا شعر نه ده نثر ده او بیا وس می تاسو ته ویلی چې زما د کور مخامخ که وخت همدا سينه وو سپینه کوڅه او سپیره هډوکی او همدارنګه او درمیان دود او آتش او د ملنګۍ کچکول زمانو مندی پمنډه یا پټنډه او پټ میړه لنګری ترخونه کی او زما ژوند نیمه پیړۍ چې زه غواړم خپل د ژوند 50 کاله لیکلای مې ده البته تقریبا بشپړ کړای مې ده زه غواړم من هيسي وي خزي خپل د ژوند نیمه پیړۍ خپل ولیکم تر څو چې بیا خلک ورسته ما پسې لیکنه او کی خبره بدای چې ما ورته تکلیف رفع کړی وي خپل مې لیکلای وي اته چې زما په ژوند کې ستونزې دي چې زما د ژوند افتخارات دي او څه چې ما په خپل ژوند کې لاس تر وړي هغه ټول مخکې مې موویلې و کتابه مې خبره شوې و مې هم دا اوس چاپ ته ورکړي او که ژوند او خدای غوښتي او ستاسو دعا به را سره وي په راتلونکو په دې همدغې کال کې به حداقل یو څلور نور کتابه هم چاپ ته تیار کړم لیکنه مې ډېره کړې زحمت مې خپل ځان باندې لورولی خو هغه څه چې باید ویلي مې وي هغه مې ویلي دي
بیا هم یو اوریدونکی مومان د ننګرهار پر لیکل رو مهرباني وکي
وعلیکم صابر مومان ننګرهار نه خبر کوم السلام علیکم
صابر مومان خیر اخلي
الله دې عزت کا خپل دې ګران دې نه خور ته سلام تقدیم الله دې موفق او خوشاله لري مشهور خبره د عبادت او اطاعت کړه د دې دې نه دې نه پیژنم ډیر خ او مهربان خزر دا ډیر خ پاک خزر دا کوئی عبادت کوي تاسو مې او بل خبر ادا دې چې خاون چې هغه مې پی جنو بیر د مبارک کی کورنۍ سره دې دې خ سره دې الله دې وطن ور همت ور همت کی او دا با دې خر خبرې کوي فکر کینه کې چې سره ما نو دا خبره وا الله دې دې خو دې تامه دې دې نه دې نه پی جنو ډیر خ خزر دا ډیر زبردست خ خزر یعنی تاسو مې نه چې دا افغانستان په هر حالت کې
کتابونو خبرې وکړه دا کتابونه مو ځینې ناولونه هم دی ژوندلیک او سفرنامې هم پکې موجود دي لږ معلومات چې موږ لرو سفرنامه او ژوندلیک خو تقریبا پکې موجود دی
ډیره زیاته مننه اول د جناب مومن صاحب نه زړه له کومې مننه کوم ستاسو د ستاینې نه او د دې نه چې ما پیژنې او ما هم د خپل ولس په پیژندنه کې په اصطلاح هیڅکله خطا نه ده کړې، ځکه زه په دې پوهیږم چې زما ولس د درناوي او د دې چې زه ورسره مینه ولرم د هغې وړ ده. مننه. البته یو څه وخته پورې بیا مې یو څه دغه پکې وشو چې ادبي ټوټې مې لیکلي او بیا هغه کتاب چې مې خپور کړی څوګه موړاندې هغه یوه کیسه ده، د سهار نه شروع کیږي او د ماښام په تیارې باندې ختمیږي. بیا همدغه کتاب مې په دری باندې ترجمه کړی، در میان دود و آتش نومیږي او د سلطان عزیز ملنګي، د ملکچ کول، د بیبی مستوره شال، د زړه غږونه او د پړونی شیری ټولګي دي دواړه چې دا مې لیکلي، د دې اهتمام او په دې مې کار کړی او تکمیل کړی مې دي، اوس مې کمپوز کړی مې دي او ډیزاین کړی مې دي، چاپ ته مې ورکړي چې انشاءالله که ژوند دا به وګورو. پټ میړه زما د داستانونو مجموعه ده او له نغري تر خوانه کې چې دا دوستان اکثرا ځکه څو څو ځلې مې مرکه کړي، دا د پخلي دغه ده. زه غواړم چې پخلی په معیاري ډول باندې د پښتنو تر کورونو پورې لاړ شي، تر څو پښتنې نجونې په دې باندې وپوهیږي چې څه پخوي، څنګه یې کوي. د مثال په ډول ما مخکې په دې باندې خبره کړې ده چې درې څلور ورځې مخکې یو چیرته مېلمانو هلته لاړو په یو دسترخوان باندې چې ټول به کېدای شي لس کسه به ناست و، څلور غوری غټ غټ وریجې چې دا واړه غوری حد اقل په هر غوري کې څلور غوري یا پنځه غوري پکې و، چې دا هغه د ښځې عدم تجربه یا د تجربې نه لرل د ډوډۍ په پخولو کې ښایي. اکثرا خلک داسې فکر کوي چې کله چې میلمه راځي نو دومره شی پخوي چې بیا پیپیږي نه، یخچال هم نه، اکثرا په اطرافو کې چې دا ډوډۍ وغورځوي، دا چاته ورکي، همسایګانو ته ورکي، په دې ټولو باندې ځکه ترتیب و تنظیم نشي کولای. اخر خاطر زما دا کتاب ښکاره ده چې یو تعداد ته به ډېر خوند ورکړي. دا زما دغه نه ده، زما په اصطلاح هغه ساحه د کار نه ده، ځکه زه په تحقیق او تخلیق باندې کار کوم. دا یو تحقیقي کار و، خو یو هغه د خوند کار، ښځو ته ګنډل او پخول دا دواړه د ښځو د ژوند یو برخه ده. حتی که ډاکټر یې، مثلا ډاکټر صاحب نسرین نوري اخیل، هم خپل کاري ګنډي، هم آشپزي کوي، هم ډېره ښه جراح ده، ډېره ښه ډاکټر ده. یعنی یو ښځه د تخصص سره کولای شي چې کاري مهارت هم ولري، د مهارتونو نه هم برخمنه اوسي.
بله، یو اړیکه بیا هم راوخلو. حقمل پکتیا نه، مهرباني وکړئ ښاغلی حقمل.
السلام علیکم تا ته او همدارنګ درنې مېلمانې ته هیله احترامات وایم.
علیکم السلام.
علیکم السلام.
واقعاً چې هم موضوع مېرمن مېلمانه کړې ده او څو شېبې مخکې ما رادیو تعقیب واقعاً د دې په اړه باندې مزاحم معلومات لرم. څو پوښتنه د دې څخه زه کوم چې د شعر په اړه باندې که چېرته یو شعر یا د لیکوالۍ توازن لیکل ښه شعري چې دغه کومه شعر ده. بله پوښتنه دې کوم چې د دې ته چې که چېرته په آینده کې د افغانستان تعلیم په حکله باندې یو کتاب لیکتاب ډېره ښه خبرې چې زموږ هېواد د تعلیم شاته پاتې ده او د بشري حقوقو په حکله باندې پوښتنه کوم. نو دې وکړي چې توکي الله دې نور باقي ژوند ښایسته ورکړي.
الله یامین.
کور ودان ښه وخت. ښه شعر مو کوم شعر استاذ په نظر شعر ته خپل شعرونه ټول ښه وي، خو کوم یو تاسو ډیر خوند درکوي؟
ډېر سخته پوښتنه دی وکړه ورور، بیخي بند دی واچولم. داسې ده چې شعرونه مې ډېر لیکلي، ځکه چې د دو شپېتم کال نه تاسو تر اوسه پورې وګورئ تقریبا دیرشو کالونه زیات شو چې زه لیکنه کومه. او ځینې کسان مخصوصا ځوانان راته وایي چې هغه ټولګه مې ډېره ښه وه تر دا څه چې مې وروسته لیکلي دي، خو زه خپله داسې فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره هغه مثلا یو سپینګیره کله چې د مینې او محبت شیر وای تم د سړی ته خوند نه ورکي خوځوان په دې باندې پیږي چې څه رقم هغه کلمات سره راون غاړي څنګه سره وپی څنګه سره نږدې کی او څنګه نور خلکو ته د منلو وړ کی ځکه کله د جلانی جلان صاحب هغه خسته یو غزل دی چې سندرغاړی فکر کوم ګودر دی او که امرخیل صاحب دی کوم یو ویل ډیر خسته هغه خوند باندې لولي هغه ما ته خوند راکوي زه په دې باندې پوهېږم چې دا ټول ژوند په کې داسې رنګین شوی دی او بالاخره زموږ مخې ته راږدي او بل زما په شعرونو کې به هم داسې شعرونه وي چې ما ته ځوانري رابخي او بالاخره ما ته نوم او نښان رابخي دا ټول په کې موجود دي چې یو د شعرونو نه چې ما ته ډېر خوند راکوي که ژوند و او زما کې د تر تاسو ورسیده زما د کور مخامخ د زما دی او شعر عنوان دی او دا شعر چې تاسو ولولې وقین پرې باندې پیږي چې صفیه د یو ژوند د حالاتو نه تیریږي او د ټولو نه مهمه خبره چې موږ معمولا شعر د زمانه واست او د حالاتو او متاسفانه زمونږ نیمه پیړۍ ژوند په ډیرو بدو شرایطو کې تیر شوی د جنگ او د وژنو په شرایطو کې شوی بنان زمونږ شیر هم د ویر پرته نه دی د ژړا پرته نه دی د آه پرته نه دی د افسوس پرته نه دی بنان داسې یو حالت چې ښکلی شیر پکې وویل شي زما په ژوند کې که نه و هیله مند یم چې زما د راتلونکي نسل جنگ جګړه وژنه او کله چې خوب ویني هم دا حالت پکې وي داسې یو حالت نه وي او نور نو کتابونه مې همدا دي هیله مې دا چې تر تاسو ورسیږي ویل ولې اوس ټول خلک په فیسبوک او په ګوګل کې دي انشاءالله زه فقط چې کتاب مې چاپ شو بیا له خیره انټرنټ ته ورومه او هیله مند یم چې تر تاسو حتما ورسیږي ویل ولې مننه ورور
دغه شیر مو لزان سره راوړی زما د کور مخامخ کنه
زمان شیر زما د کور مخامخ زما د کتاب نوم ده او زما د کتاب یو شیر ده او دا مې صرف د دې لپاره اوسه پورې نه دی ویلې چې زه غواړم دا من هایستي او ما یې چې هر چاته دا کتاب ورسیږي نو اولم دا شعر پکې ولټی چې دې شعر کې څه خبره ده او سوسنه مې دا هیله ده چې دا شعر باید اتمن ولولې
ان شاء الله ښاغلی پښتون بیا هم د ټلیفون پر لیکل لرو مهرباني علیکم سلام مهرباني ښاغلی پښتون مهرباني وکي غږ مرادي
تشکر هم دا چې کی خور سن پښتنه دا سیاست به چیرې وو چې دا په شرګه کې وکنه او یا دا خطر ته تللی وو په یشتو سره کنه وو تللی هغه پښتنه کوي چې کتل دې په دې د شیر په اړه چې پښتنه دی وکم چې دې کی خور په مجموع کې به مستوصو شیرونه چې په سوي دا یو خبره او بل پښتنه دې دا شاعرانو په خواني شاعرانو چې مکمل کوم شاعر ډیر خوشاله او په وسني شاعرانو چې کوم شاعر ډیر خوشاله چې پر وطن مهن شعرونه ویلي او زه خپل شعر د پات تر کوم
مېرمنې
مې پر زخم نکروتي لا سنا مته راو سالم مې کوم د خوږې سنې چې غاره وځي او کته دې نه لا مسکه ګولې مرا کوه تا تاریخ تیر د واز ما د شکر تشکر شعر وځي
ډیر ډیر الله خدای دې ژوندې لره په عزت وسې جناب پښتون صاحب ډېر زیاته مننه کاش کې مالک تاسو غوندې شاعري کړای وای او کاش کې مالک تاسو غوندې کولای شوای زما کوم شیرونه چې مې وسه پورې لیکلې دي دغه شمیرلې مې نه دي چې څومره دي خو اوس چې اکثره نازاد شیرونه لیکم دا لګوګ دي مثلا هم دغه زما د کور مخامخ شپږ وو پاڼې د ډېر وګد یو وګدغه قصه ده یعنو اخر خاطر ز د شیر سره زما ژوند جوړ ده او ز په مینه يم او په دې باندې پیغام چې ز د خپل ژوند اغه ډیر ترخه او بد حالت کولای شم په ډیر اسانه باندې د شیر په ژبه بیان کم او تاسو په دې باندې پیغام مثلا تاسو شکر الحمدلله خپل شاعري استه او په دې دغه باندې پیغام یو بل مثلا مخکي یو کس فکر کوم چې د دغین زنګ وهله او د پکتیانا
بلې د پکتیانا دوی
ویل کې یو داسې کتاب ولیکي چې یو خاص شعر دی او یا د تعلیم په حق لا یا هم د بشر د حقونو په حق لا خو زه د یو خبرې تاسو ته در کوم چې زه په یو کار باندې مصروف یم زما یو زوی دی هغه وکلن دی بخنه غواړم اوم صنف کې دی او سکل له خیره دولس کلن دی اوس د هغه سنت دی تر څو چې شل کلنې ته رسیږي دغه دوره د ځوانانو د بحران دوره ده یعنی کچيري مونږ دوی سره مرسته ونکو دوی رانه کږي را کږي یعنی بلاری کیږي په دغه شی باندې ما تحقیق کړی کار مې په باندې کړی او ان شاء الله تعالی د ځوانانو چې موږ څنګه کولای شو نوې ځوانان تر روزنه لاندې ونیسو او د دوی سره د مرسته وکړو چې په هغه لار باندې لاړ شي چې موږ تاسو هیله لرو چې هغه سره لاړ شي نو د دې کتاب زیری درته درکوم چې ما په باندې یو اندازه کار کړی او ان شاء الله تعالی دا به د ځوانانو په ژوند کې یو ډیر ښه زیری اوسي.
بله د سولې وروستي مذاکرات چې روان دي آیا تاسو په کوم سفر کې ګډون کړی دی او په تیره هغه پښتون ویل چې قطر ته مو سفر درلود کنه؟
البته پښتون صاحب تر یو حده پوری کېدای شي اورېدلی چې زه په دې سفر کې وم خو موږ تاسو په دې باندې پیو څوک چې ګډونوال د یو کانفرنس لپاره ټاکي یا انتخابي نو دغه او پیسې ورکي مثلا د لارې کرایه ټکټ او ټاله ټول مصارف ورکي نو یو څه ناڅه باید دغه د خوخي مطابق هم ووسی نو هغه خطر به وروسته زمانو په لیست کې نو زه په دې باندې خفه نه یم زه من حیث یو افغانې په افغانستان کې د سولې غوښتون کیم دا چې د ولی د ونی نه مونږ ته مړه لاس ترازی او که د مڼې د ونی ناراضي مهمه خبره دا ده چې سولې په دې وطن کې زمونږ استاد غوښتنه ده او هیله لرو چې خدای پاک مونږ باندې رحم وکي او دا سولې په هر طریقه چې هغه د افغانستان د خلکو د ژوند د بقا د پاره د ځوانانو او د سپینګیرو او د مشرانو او د میندو د خویندو مونږ دم دغه یو سولې په تمه یو دا چې هر څوک پکې ګډون کوي زمونږ د پاره قابل د قدر دي.
بله زین کسان د دغه اصول لپاره سری کرخی لري تاسو هم د سکم وړاندیزونه لري سری کرخی لري
د صدا چې زمن هيسي او خزي په دې باور لرم چې بل اخره زما زوی زما لور زما کول زما د ژوند هغه کسان چې لکه تاسو غوندې فرشته جانې چې زمونږ په مخ کې پیدا شو او زمونږ په مخ کې زړیږي خو په اور کې سوځيږي هغه اور جګړه ده او ډیر بی ګناه خلک په دې جګړه کې هر ورځ لمایځي زما د پاره مهمه خبره دا ده چې هیڅ رکرخه نشته مګر دا چې د وطن کې سولې راشي او دا خلک د سولې احساس وکړي دلته او د وطن د خپلې دوه د خپلواکۍ او په وطن باندې په دې باندې دا باور ولري چې موږ په دې هیواد کې اوسېږو او د دې حق لرو چې په سولې کې ژوند وکړو.
ځینې کتي له دې ډاکټر لري چې ګواکې کړه طالبان سره سولې وشي دوی به بیا هم په کورونو کې نه ولشي لز دکړو کار به منه شي
په دې شک نشته چې یو سلسله انګیره نشته او راځي مخکې د دې نه چې وړاندوینه وکړو سره کر خورته کېدو خو خبره دا ده چې دا ومنو چې دی وطن ته د سولې اړتیا ډیره زیاته ده.
ډیره مننه به هم فکر کوم اړیکه لرو نا اړیکه پرې شوې ده او راځي په دې هم وګورګي ګوچې د افغانستان څو ولایتو ته سفرونه درلودل او دغه سفرونه مو کوم ولایتو ته هل تم له خزو سره کتلې ستونزې څه وي؟
د افغانستان تقریبا شل نه تر درويشتو ولایتو ته سفر کړی او سفرونه می زیاتره هغه وخت کړي چې زه د خزو چار په وزارت کې وم او د کلو د پرختیا په وزارت کې او مخصوصا کله چې وزارت هي او انکشاف ده هات کې وم الته مونږ هغه وخت په د ملي پیوستون په پروګرامونو باندې کار کاوه او الته دا مهمه و چې خزي باید په پروژو کې ګډون ولري نو مونږ اکثره ولایتو ته تللی وو او د خزو سره مکتلی دي سروکارم د خزو سره وو او هغه څه چې زما په اصطلاح د ژوند مهمه برخه تشکیلی چې هغه زما شعر او شاعري فرهنګي پروګرامونو ته هم تللی یم، هرات ته هم تللی یم، کندهار ته هم تللی یم، یعنی علاوه د کاري په کوم ځای کې چې ما کار کوو علاوه د کاري برنامې نه یعنی فرهنګي پروګرامونو کې د ګډون لپاره تللی یم. میدان وردګو ته تللی یم، نه یوازې د وزارت د خوانه بلکې د دغه خپل فرهنګي دغه لپاره
لا ریسپانس منې نه وی تر هغه ځای
هغه وخت البته لنی کمرغه نه زه د کابل نه تر بامیان پورې یوازې ډېری ورسره تلیم، هیڅ خبرم نه و، لاره صفه ستره و، کومه خاصه موضوع موجوده نه و. او ننګرهار ته خو هم د ښځو چارو ریاست سره مې اړیکې دي او هم د ښځو د پروګرامونو سره او د فرهنګي کارونو مې په ننګرهار کې ډېر ژور دي تګ را تکي نه لنی کمرغه تر اوسه پورې د سشي سره نه مخامخ شوي چې په لار کې ستونزې یو زور ته نه هم رسیدلی.
او د چې هلته د ښځو د وضعیت نه خوشاله شوي د ځینو ولایتو او ستونزې ډېره و.
زه تاسو ته یو خبره کوم، ما تاسو ته مخکې ویلي په شروع کې چې هغه کوم وخت چې زه په پاکستان کې وم ما د ښځو سره کار کاوه، نو هلته به مې ځینې ښځې چې ولیدلې دومره ښکلی استدلال به یې کاوه چې ما به ویلی کاشکې چې دې مکتب ویلی وای، فاکولتا یې ویلی وای. اوس موږ ګورو چې په اطرافو کې اکثره ښځې واقعاً یو ډېر ښه استدلال خاوندانې دي، د ښه عزت او ابرونه برخورداره دي او د دې توانمندي لري چې د موضوعاتو باندې وغږېږي، غوښتنه وکړي، حکومت نه خپلې غوښتنې بیان کړي. په اکثر ولایتو کې زه د پروان د ولایت نه یو ډېر ښه خاطره لرم چې همیشه مې یادېږي. زه وایم چې واقعا دوی